افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې وی بلې یو ساته پښتو خبرونه ته خراغلې. افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د طالبانو دوه نور خبریالان نیولې دي. د مرکز په خپل ویبپاڼه لیکلي د گردش اطلاعات اژانس دوه خبریالان احمد جواد رسولي او عبدالحق حمیدی پرون د جنوري په 19 په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شول. د افغانستان د خبریالانو مرکز د دې دوه خبریالانو پر نیول کېدو ژور اندېښنه ښودلې او د هغوی د بېقیدو شرط خوشي کېدو غوښتنه یې کړې. جواد رسولي د گردش اطلاعات اژانس د امتیاز خاونه او عبدالحق حمیدی مسؤول مدیر وو. د اژانس روان کال د چنګاښ میاشتې په لومړیو کې کابل کې جوړ شو او فعالیت پیل کړ. طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي یو افغان وګړی د ایران د قوم ښار په مرکزي زندان کې اعدام شوی دی. د سازمان په یو خبر پاڼه کې چې پرونی خبره کړې ده، اعدام شوی کس نوم اسلام امان الدینی خودلی دی. خبر پاڼه زیاتوي چې 9 کلن امان الدینی د امنی قتل په جرم په اعدام محکوم شوی و. د ایران د بشري حقوقو سازمان یو بې پرې بنسټ دی چې په دې هیواد کې دننه او بهر غړي لري او مرکزي د ناروې په پلازمینه اوسلو کې دی. د دې افغان وګړي د قضیې په اړه یوې باخبره سرچینې دې سازمان ته ویل چې اسلام امان الدینی 3 کاله مخکې د قتل په تور نیول شوی و. د سرچینې په خبره نوموړی په ورغنی شرکت کې ساتونکو ول یو بل کارګر سره تر لږیش خړې ورسته هغه وشل یو. د یو شمیر څارونکو په باور د ایران په قوانینو کې د امنی قتل د درجو نشټون د دې سبب کیږي چې هر قتل ته پرته له دې چې د هغه شدت نرمه او انګیزي ته پام وشي د اعدام سزا ورکړل شي. د افغان وګړي د اعدام خبر تر دې دمه د ایران د کورنیو رسنیو یا د رسمي سرچینو له قوله رسمن نه دی اعلان شوی. د کاناډا د مهاجرت او کډوالۍ د چارو اداره وایي پرون 319 تنه افغانان له پاکستان په یو چارټر الوتکه کې د کاناډا وانکور ښار ته ورسېدل. د ادارې پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د افغانان به خپل سفر د اوتاوا او تورانټو په ګډون د کاناډا 26 سیمو ته دوام ورکړي. د کاناډا د کډوالۍ د چارو اداره وایي د 2020 کال په اګست میاشت کې په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته تر دې دمه دا هیواد د لږ تر لږه 40,000 زیانګالو افغانانو د هرکلي هدف ته رسېدلی دی. زیاتوي د هغو کسانو د غوښتنو لیکونو څېړنه هم روانه ده چې په کاناډا کې د پراخستو په شرایطو برابر دي. د پاکستان په قلمرو د ایران له حملو وروسته د هیواد موقت صدر اعظم منار الله کاکړ پرون د پوځ او استخباراتو له مشرانو سره بیړنۍ امنیتي غونډه کړې ده. د پاکستان د صدر اعظم له دفتر څخه د خبرې شوې خبر پاڼې پر بنسټ په پرونۍ غونډه کې د وضعیت بشپړ ارزونه شوې او د پاکستان پر ملي حاکمیت د تیری په ځواب کې د مناسب غبرګون ستاینه شوې. ایران د سه شنبه په شپه د جنوري په 14 د پاکستان په خاوره په هغو مرکزونو د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو بریدونه وکړل چې تهراني تروریستي اهداف بولي. پاکستان هم په خپل وارد ځوابي حملو په ترڅ کې د پنځشنبې پر ورځ ایران په قلمرو کې دننه د دوی له قبل د وسلوالو مرکزونه په نښه کړي دي. پاکستان په تهران کې خپل سفیر رابلل او ویلي دي چې ایران سفیر ته چې تهران ته تله اسلام آباد ته د ستنېدو اجازه نه ده ورکړي. او د فلمونو نامتو ډایرکټر جیمز آیواری غواړي چې په 95 کلنۍ کې افغانستان ته په 1960 کال کې د خپل سفر په اړه یو مسترد فلم جوړ کړي. آیواری به په خپل دې فلم کې له څو لسیزو جګړو او افراطیت مخکې سوله ایز افغانستان نندارې ته وړاندې کړي. د آیواری پخوانی همکار ګیلز ګارډنر چې د فلمونو په راټولولو کې له هغه سره مرسته کوي وایي دا فلم له لومړیو شیبو څخه زړه راښکونکی او ډېر شاعرانه دی. ګارنر وایي د تازه معلوماتو او هغه تشدد له وجې چې په خبرونو کې لیدل کېږي د افغانستان په اړه د ښکلي ټاټوبي تصور له منځه تللی دی. جیمز آیواری په 2018 کال کې چې 9 کلن د اسکار جایزه وګټله. دته دا جایزه ماته په خپل نومغای وکړه فلم د سناریو په خاطر ورکړل شوه. نن شنبه ده د مرغومي دیر شمه او د جنوري شلمه نیټه وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوري. افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو لارو د بندېدو دوام. په خوست کې د غلام خان بندر محدود فعال دی خو د درخم په ګډون بیا لابیل ترانزیټي لارې لا هم تړلې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د رواني میاشتې له پیل راهیسې په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله 190 تنه مړه شوي دي.
افته داس ډاکټر مراجعه کردن ډاکټر کله چې ډاکټر ته مراجعه وکړه ډاکټرانو وویل چې دا یو ډول ویروس دی چې د دې لامل شوی چې د هغې تنفسي سیستم په مکمل ډول له منځه ولاړ شي.
د ایران او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو هڅه د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون ټلیفوني خبرې کړې څو په اړیکو کې د نورې ترنګلتیا مخه ونیسي.
د ازادي راډیو خبری ټولګه.
تدې خبري ټولګه په دویم نیمایي کې به د ازادي رادیو اونیز خبرونه چې د ځوانانو لپاره جلا شوی تاندې څنګه هم خبره شي. که څه هم د خوست په غلام خان بندر کې د محدودو فعالیتونو نښې نښانې ښکاري، خو د یوې اونۍ له تېرېدو وروسته لا هم د تورخم په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ترانزیټي لارې بندې دي. دا په داسې حال کې ده چې د دې دروازو دواړو غاړو ته زرګونه باروړونکي لارۍ چې د افغانستان او پاکستان په ګډون منځنۍ اسیا ته سوداګریز توکي لېږدوي لا هم ولاړ دي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د تورخم او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ټولو ترانزیتي لارو پر بندېدو یوه اونۍ اوښته، خو تر اوسه یې د خلاصېدو هیڅ نښې نښانې نه ښکاري. په تورخم کې د طالبانو یو مسؤول چارواکي بېګانه وخته ازادۍ راډیو ته ویل چې په نږدې راتلونکي کې د دې لارې پرانیستو ته هیڅ امید نشته. د چارواکي چې نه غوښتل نوم یې راپور کې یاد شي ځکه د خبرو رسمي اجازه یې نه درلوده. زیاته کړه چې پرون د جمعې په ورځ هم په ټیټه کچه د دواړو خواوو ترمنځ خبرې وشوې، خو نتیجه یې ورنه کړه. په دې اړه د جګپوړو چارواکو ترمنځ له دې مخکې یوازې یوه رسمي غونډه شوې چې هغه هم بې نتیجې وه. په تورخم کې د طالبانو د یاد چارواکي په وینا دا وخت په تورخم کې دواړو غاړو ته درې نیم څلور زره لارۍ چې ډیری په سوداګریزو مالونو بار دي ولاړې دي، چې د افغانستان لوري ته په پیازو بار د ازبکستان دوه نیم سوه لارۍ هم پکې دي. په عین حال کې د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال د ډیورنډ کرښې له بلې غاړې راپور راکوي چې پرون هم د خیبر درې په لاره کې په مالونو بار سلګونه لارۍ ولاړې وې او چلوونکو یې له سختو ستونزو شکایتونه کول. د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ او صنایعو د خونو چارواکو د پنجشنبې په ورځ وویل چې د ټول پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو له مشرانو سره یې په اسلام آباد کې ولیدل او هغو ډاډ ورکړ چې د سوداګرو دا ستونزه به مرکزي حکومت ته ورسوي. پاکستان د جنوري په 14مه د افغانستان او پاکستان ترمنځ مهمه ترانزیتي لاره تورخم دروازه وتړله، ځکه چارواکو د افغانستان له لارې چلوونکو څخه د ویزو غوښتنه کوله، خو افغان چلوونکي چې له اوږدو کلونو راهیسې یې د یو پخوانۍ موافقې له مخې تر پېښوره پورې بې ویزې تګ راتګ کاوه، دې کار ته چمتو نه دي. همداراز د سپین بولدک چمن لاره د لاریو د تلو راتلو پر مخ بنده ده، خو د خوست د غلام خان پر لاره څه نا څه محدود تګ راتګ کېږي. په غلام خان بندر کې د طالبانو چارواکو تیره شپه وویل چې د ورځې په اوږدو کې له افغانستانه 15 او له خیبر پښتونخوا څخه یو نوې لارۍ چې چلوونکو یې ویزې نه درلودې له دروازې واوښتلې، خو د دې چارواکو په وینا له دې لارې یوازې هغو لاریو ته د تېرېدو اجازه ورکول کېږي چې ترکاري او میوې پکې بار وي. خوستای سوداګر انور افغان وایي په غلام خان کې هم اوس مهال دواړو خواوو ته د منځنۍ اسیا د توکو په ګډون په تجارتي مالونو بار سلګونه لارۍ ولاړې دي. ښاغلی افغان له پاکستاني چارواکو غواړي چې د دې ستونزې د حل لپاره سمدستي یوه بیړنۍ حل لاره وسنجوي.
پاکستان څخه مدایله ده چې په هغه زړه لیول باندې خلاصه کړي، وروسته به د دې لپاره مذاکرات کوي، هر څه کوي، کابل سره به دې مذاکرات وکړي. د تاجکستان مالونه پکې ولاړ دي، ازبکستان ولاړ دي، قزاق ولاړ دي، د روسیې مالونه پکې ولاړ دي، پاکستان مالونه ولاړ دي، د افغانستان ولاړ دي، د ویزې د نشتون او د پاسپورټ د نشتون د وجې نه.
د تورخم، چمن او نورو لویو وړو لارو له بندېدو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لومړي ځل لپاره ټولې ترانزیتي لارې د یوې اونۍ په مخه بندې دي. له دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري هم صفر شوې او اوس مهال له ټولو ترانزیتي لارو څخه یوازې د هغو افغانانو د ستنولو لپاره کار اخیستل کېږي چې د پاکستان حکومت یې له خپلې خاورې باسي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دا سال کې چې د تهران او اسلام آباد اړیکې ترنګلې شوې، د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو بیا پرون ټلیفوني خبرې کړي څو په اړیکو کې د نورې ترنګلتیا مخه ونیسي. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم پرون له دواړو هیوادونو وغوښتل چې تر وسې له زغم کار واخلي. په ورته وخت کې د ایران د اطلاعاتو وزارت پرون د کرمان په چاودنه کې د لاس لرلو په تور د محمد عادل عارف په نوم د یو مشکوک کس نوم اعلان کړی چې د چارواکو په وینا په عادل پنشیری مشهور دی. تفصیل په دې راپور کې.
د تهران او اسلام آباد په اړیکو کې د ترنګلتیا او د یو بل پر قلمرونو د حملو په دوام د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون ټلیفوني خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې حسین امیر عبداللهیان له خپل پاکستاني سیال جلیل عباس جیلانی سره پر ګډو همکاریو بحث وکړ. د بیان له مخې په دې خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو همکاریو د محور په توګه د یو بل ملي حاکمیت او ارضي تمامیت ته پر درناوي ټینګار وشو. د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه کړې چې د تروریزم پر ضد د مبارزې او په نورو برخو کې د همکاریو په چاره کې نږدې مشارکت پیاوړی کړي. د بیان له مخې عبداللهیان او جیلانی موافقه کړې چې په روان وضعیت کې د کړکېچ د کمولو لپاره هڅه وشي. ایران د تیرې اونۍ د سه شنبې په شپه د توغندیو او بې پیلوټه الوتکو په وسیله د پاکستان په خاوره کې دننه د ایراني چارواکو په وینا پر تروریستي اهدافو برید وکړ. پاکستان هم د پنج شنبې په ورځ د ایران په قلمرو کې دننه هغه ځایونه چې د پاکستاني چارواکو په وینا د وسلوالو ډلو مرکزونه وو په نښه کړل. د عبداللهیان او جیلانی له خبرو مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي له پاکستان او ایران څخه غوښتي وو چې د کړکېچ د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره د دواړه هیوادونه تر وسې وسې له زغم څخه کار واخلي. د ملګرو ملتونو د ویان ستیفان دوجارک په وینا سرمنشي انتونیو ګوتیرش ټینګار وکړ چې د تهران او اسلام آباد ترمنځ ټولې امنیتي اندېښنې باید په سوله ییز ډول او د خبرو همکاری او د یو بل ملي حاکمیت او ارزی تمامیت ته د درناوي له لارې حل شي. متحده ایالاتونو هم له تهران او اسلام آباد څخه غوښتي دي چې له زغم څخه کار واخلي. له بلې خوا چین د پاکستان او ایران ترمنځ د کړکېچ د اوارولو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د منځګړتوب وړاندیز کړی. په عین حال کې د ایران استخباراتو پرون وویل چې د کرمان په حملو کې د لاس لرلو په تور یې د محمد عادل عارف په نوم یو مشکوک کس پیژندلی دی. له سپاهي پاسداران ځواک سره نږدې خبري آژانس تسنیم پرون د ایران د اطلاعاتو وزارت په حواله راپور ورکړ چې دا کس په پنجشیری عادل مشهور دی. د مرحومي په 14مه چې د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د پخواني قمندان جنرال قاسم سلیماني د وژل کېدو له کلیزې سره برابره وه. په کرمان کې په دوو زورورو چاودنو کې لږ تر لږه څلور نوي کسان مړه او له 200 زیات نور ټپیان شول. د دې برید پره د اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنله. د ایران د اطلاعاتو وزارت په بیان کې راغلی عادل پنجشیری چې تښتېدلی دی او اوس مهال تر تعقیب لاندې دی د داعش ډلې د تروریستي عملیاتو له قمندان عبدالحکیم توحیدی سره په تماس کې و. د ځینې راپورونو له مخې عارف عادل د 2000 کال په نومبر میاشت کې پر کابل پوهنتون د تروریستي برید په قضیه کې نیول شوی و، خو د بګرام په زندان کې د یو کال تر تېرولو وروسته د جمهوري نظام د سقوط پر مهال له زندانه خوشی شو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
روغتیا نړیوال سازمان د رواني میاشتې له پیل راهیسې په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله د 190 کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. د سازمان د ساري ناروغیو د خپرېدو په نوم یو راپور کې لیکل شوي دغه سازمان د افغانستان په 30 ولایتونو کې مړه شوي په بخښنې دغه کسان د افغانستان په 30 ولایتونو کې مړه شوي چې له دې شمېر 380 له 50 کلونو کم عمره ماشومان او تر 40 زیاتې ښځې دي. په ورته وخت کې د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله د مړو شویو کسانو یو شمېر خپلوان وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې د کورنۍ خوړو پر وخت درملنه نه ده کړې.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روان کال جنوري میاشتې راهیسې د افغانستان په 30 ولایتونو کې 190 کسان د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي. د پنجشنبې په ورځ ناوخته دغه سازمان د ساري ناروغیو د خپرېدو د راپور په خپرولو سره وویل چې په مړو شویو کې تر 380 زیات له 50 کلونو کم عمره ماشومان او تر 40 زیاتې ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د ورکړل شویو شمېرو له مخې په دې موده کې د شدیدو تنفسي ناروغیو نږدې 80 پېښې ثبت شوي چې ډېری یې ښځې او له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. دغه سازمان ټینګار کړی چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو اوسنی شمېر له 2000 څخه تر 2022 کلونو پورې په تیرو دریو کلونو کې له اوسط شمېر څخه لوړ دی. دا په داسې حال کې ده چې د شدیدې تنفسي ناروغۍ له امله د مړو شویو کسانو یو شمېر خپلوان وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله یې ونشو کولی پر وخت د خپلو کورنۍ د غړو درملنه یې وکړي. مریم ازادي راډیو ته وویل د هغې د ماما زوی چې د کابل ښار اوسېدونکی او د څو وړو ماشومانو پلار و د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ له کبله پر وخت درملنه ونه شو او د شدید تنفسي ناروغي له امله مړ شو.
زمانی که از پیش ډاکټر دوباره به خانه می اومد چون فاصله را
کله چې د ډاکټر څخه کور ته راغی ځکه چې لار ډیره اوږده وه او د ټکسي د کرایې پیسې نه درلودې پیاده روان شو. شاوخوا لس یا پنځه لس دقیقې به پیاده ګرځېدلی وي چې په لاره کې یې نفس تنګ شو او سا یې نه شوای اخیستی. کله چې کور ته ورسید ولوید او مړ شو.
خانه میرسه د اینمی حالت میفته و جان میده.
د کابل ښار اوسیدونکي فرشته همایي چې د ترور لور یې چې ولس کلنه وه د دې ناروغۍ له امله مړه شوه. فرشته ازادي راډیو ته وویل چې د دې نجلۍ پلار روغ دی او کورنۍ یې پر وخت درملنه ونه شوه کړی.
وختي داس ډاکټر مراجعه کردن ډاکټرو
کله چې ډاکټر ته یې مراجعه وکړه ډاکټرانو وویل چې دا یو ډول ویروس دی چې د دې لامل شوی چې د هغې تنفسي سیستم په مکمل ډول له منځه ولاړ شي. په تېره د هغې په سږو یې ډېر تاثیر کړی و او مرګ ته یې په نږدې ورځو کې هېڅ هم نه شو خوړلی.
په ورته وخت کې د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر محمد دغه هنریه د موسمي ورښتون نشټوالی سړه هوا او روغتیایي خدمتونو ته د خلکو پر وخت نه لاسرسی په ځانګړي ډول په لیرو پرتو سیمو کې په دغه ناروغۍ د اخته کسانو د مړینې لاملونه بولي. ښاغلی هنریه ازادي راډیو ته زیاته کړه
مرزایې که هر اثر این مشکلات به شفاخانه مراجعه میکنه.
ډیری هغه ناروغان چې د دې ستونزو له امله روغتونونو ته راځي د تنفسي سختو ستونزو سره لاس و ګرېوان دي او اکسیجن ته اړتیا لري. ځینې د لرې لارو ناروغان روغتون ته ناوخته رسېږي او موږ او تاسو ته دا ښه معلومه ده چې زموږ د هېواد په لرې پرتو سیمو کې تخصصي روغتونونه ډېر لږ دي.
قصباتو کشور ما شفاخانه تخصصي کمتر دیده میشه.
د طالبان حکومت او روغتیا وزارت وایي شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو سازمانونو تر دې مخکې هم څو ځلې د افغانانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او د سختې بېوزلۍ له امله په ژمي کې د دوی د کورونو د ګرمولو لپاره د اسانتیاو د نشتوالي خبر هم ورکړی و. یو شمېر خلکو هم تر دې وړاندې له ازادي راډیو سره په مرکه کې د سختې بېوزلۍ سړې هوا او په سوړ موسم کې د اسانتیاو د نشتوالي له امله اندېښنه څرګنده کړې وه.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو ژغ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اورېدونکو اورېدونکو ته
مونږ خپله ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورته ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د سمال چې ایران او پاکستان د کډوالو جبري خراج روان دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري له پاکستان د افغان کډوالو پر لپسې وستو ته اندېښمنه ده. دا کمشنري وایي چې دوی داسې یو هیواد ته ستنېږي چې د وګړو پر دوه پر درېیمه برخه یې بشري مرستو ته اړتیا لري. له دې وړاندې د بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د همغږۍ دفتر یا اوچا ویلي وو چې 9.2 میلیونه افغانان مرستو ته اړتیا لري چې په دوی کې 12.2 میلیونه داسې دي چې باید هر څه ژر بیرانۍ مرستې ورسره وشي. په همدې حال کې د جمعې په ورځ یونیسیار په خپله ایکس پاڼه یو راپور خپور کړی او پکې ویلي دي چې افغانستان ته د شړل شویو په ډله کې هغه ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرستې دي تر ټولو زیاتې زیانمنې دي. افغانستان ته ډېری ستانه شوي افغانان هم د سرپناه کار او روغتیایي خدمتونو له نشتوالي شکایت کوي. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
له پاکستانه د بیا اسنادو افغان کډوالو د ایستلو د بهیر د زیاتېدو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر وایي یاد کډوال داسې هیواد ته ستنېږي چې د نفوس دوه پر درېیمه برخه یې بشري مرستو ته اړتیا لري. د جمعې په ورځ د جنوري میاشتې په 14مه یو این ایچ سی آر په خپله ایکس پاڼه یو راپور خپور کړ او وی ویل چې د شړل شویو په ډله کې هغه ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرستې دي تر ټولو زیاتې زیانمنې دي. د یو این ایچ سی آر په وینا له دې کورنیو ځینې له پاکستان څخه د ایستل کېدو پر مهال له یو بل جلا شوي وې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یې زیاتوي چې له پاکستانه ایستل شوي ډیری افغانان حتی هغه کسان دي چې د دې سازمان په وینا مخکې هیڅکله افغانستان ته نه دي تللي، دوی ستړي او په دغه هیواد کې خپل راتلونکي ته اندېښمن دي. د یو این ایچ سی آر په راپور کې دا هم راغلي چې د ژمي په رارسېدو سره د تازه راغلو کډوالو لپاره دوامداره مرستې تر بل هر وخت زیاتې مهمې دي، ځکه چې د دغه سازمان په وینا اکثره دغه کورنۍ چې خپل ژوند له سره پیلوي د ډیرو ستونزو سره مخ دي. له پاکستانه شړل شوی کورنۍ هم د سرپنا کار او روغتیایي خدمتونو له نشټوالي شکایت کوي.
حالم نداریم، کارم نداریم، ماشم نداریم، بیکارم هستیم.
دغه 15 کلنه ښځه چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له اخیستلو څخه ډډه کوي او په دې وروستیو کې له اسلام آباد څخه بیرته کابل ته ستنه شوې وایي چې د خپل ټول مال له پلورلو وروسته د درملنې لپاره پاکستان ته تللې وه. کار یې کاوه خو بیرته یوازې په هغو جامو کې چې په ځان یې وې افغانستان ته ستنه کړل شوې.
هم ناروغه وو او هم روزګار ښه نه چلېده. د ویزې وخت خلاص شو، ټولې بیرته وویستل. همدا اوس په جاینماز ناسته یم، د ماسپښین لمونځ کوم او په اوداسه یم. باور وکړئ، د خپلوانو کره یو، هیڅ لمونځ سره نه وو. تش لاس بیرته راغلو او خپلوانو مو یو دوه توشه کې فرش او د ګازو ډبه له یوې کمپرې سره موږ ته راکړل.
نیاز محمد چې تازه له پاکستان څخه ننګرهار ولایت ته ستون شوی، ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی پولیسو د دوی د ایستلو پر مهال د ده د کورنۍ غړي له یو بل جلا کړل. ډیری دغه راغلي کورنۍ سوړ زمي او د زمي توکو پیرلو ته اندېښمنې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر او چا د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ تر دې مخکې ویلي وو چې ډیری افغانان له پاکستانه بې له کومو امکاناتو ایستل کیږي او ځینې یې نه پوهیږي چې د ژوند لپاره کومو سیمو ته ولاړ شي، ځکه نه سرپنا او نه هم د کار زمینه ورته برابره ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د کډوالو نړیوال سازمان IOM ویلي وو چې افغانستان ته د راستنېدونکو 90% کورنۍ عاید نه لري. د خوړو نړیوال پروګرام هم ویلي وو چې افغانستان ته د راستنېدو له هرو دریو افغانانو څخه یو یې نه پوهیږي چې بل د راتلونکي وخت خواړه له کومه کړي. د پاکستان موقت حکومت د 2023 کال په نومبر میاشت کې له خپلې خاورې 1.1 میلیونه بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو اعلان وکړ، خو د پاکستان دولتي راډیو د جنوري 5 اعلان وکړ چې له یاد هېواده د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ته به دوام ورکړي او د 2023 زیږدیز کال له نومبر څخه د جنوري تر 8 پورې شاوخوا 4,600 افغان کډوال له پاکستان خپل هېواد ته ستانه شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
کشمیر نړیوال مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه ځینې مطالب خپاره کړي دي چې لنډیزې اورو.
انډیپندنت د طالبانو د مشر د تازه خپره شوي پیغام په اړه لیکنه خپره کړې ده. د بریتانیایي ورځپاڼه لیکي چې هبت الله اخندزاده په دې نادره پیغام کې ادعا کړې ده چې د افغان نجونو او میرمنو حقوق تر تیر حکومت ډېر خوندي شوي دي. انډیپندنت لیکي چې د طالبانو د مشر دا ادعا چې د دوی رژیم اجازه نه ورکوي چې ښځې او کونډې په زوره واده شي له هغو ویناوو سره په ټکر کې ده چې ښځینه فعالان یا وایني شاهدانې په افغانستان کې کوي. ورځپاڼې د یو شمېر افغان ښځینه فعالانو خبرې راخیستې دي او د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو د برخې د مسؤولې دربار خبرې اقتباس کړي دي چې وایي موږ باید د طالبانو کړنو ته وګورو نه د دوی خبرو ته، او موږ ګورو چې د ښځو د حقونو په برخه کې دوی بیا بیا رښتیا نه وایي. ورځپاڼې وړاندې د هبت الله اخندزاده د پنځشنبې د ورځې د وینا دا برخه اقتباس کړې ده چې وایي سبا به موږ حدود پلي کوو او میرمنې به هم په عام محضر کې سنګساري شي. سبا به موږ له شرعي قانون سره سم خلک په عام محضر کې په درو وهو چې دا ټول اعمال له ډیموکراسي سره په ټکر کې دي، نو د دې هر عمل د تطبیق لپاره باید مبارزه وشي. د لویدیز پلی چاپی خپرونې فوربس بیا د هغو ښځو او ماشومانو په ارتباط مقاله خپره کړې ده چې 3 میاشتې مخکې په هرات کې زلزلو اغیزمن کړي دي. دا امریکایي مجله لیکي د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د ملاتړ ادارې یا یونیسف هڅه کوي چې د هغو میرمنو او ماشومانو غم وخوري چې د هرات د زلزلو له امله اغیزمن شوي دي. په هرات کې د اکتوبر په میاشت کې د زلزلو له امله تر زرو ډیرو کسانو ژوند له لاسه ورکړ چې اکثر یې میرمنې او ماشومان وو. فوربس وړاندې لیکي چې دې زلزلو تر 1.5 زره ډیر کورونه یا یو مخ له خاورو سره خاورې کړل یا یې سخت زیانمن کړل او د اکثرو زلزله ځپلو څاروي مړه شوي او کروندې ویجاړې شوي دي. د فوربس مجلې په دې مقاله کې راغلي دي چې د هرات د زلزلو له کبله ځپل شوي کسان تر اوسه په خیمو کې ژوند کوي او ځینې لا هم سرپناه نه لري. فوربس مجلې په افغانستان کې د یونیسف د استازي فران ایکویزا خبرې راخیستې دي چې وایي ماشومان تر اوسه د زلزلو له اغیزو نه دي راوتلي. هغه ښوونځي او روغتیایي مرکزونه چې ماشومان به ورتلل نړېدلي دي یا نه دي رخېدلي. ایکویزا زیاتوي چې د ژمي دا یخه هوا د دغو ماشومانو او د هغوی د کورنیو د غړیو ژوند تهدیدوي. یونیسف له دغو کورنیو سره تر اوسه د روغتیا په برخه کې چمرستې کړي دي او ماشومانو ته یې یو شپېته مرکزونه جوړ کړي دي چې هلته یې ابتدایي زده کړې وکړي. خو د فوربس مجلې په باور لا هم له دې زلزلو څخه اغېزمن کسان په دې سړه ژمي کې ډېرو مرستو ته ضرورت لري.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم سلیر وی سات او اوري. زموږ ټول خبرونه په ژوندۍ بڼه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې چې زموږ په پاڼه ده خبريږي. ک زنه خبرونه له تاسو به شوي تکرار یې اوري. هلته خبرونه جدول شته کولای شي ولار شي او خپل د خپل خو خبرونه هر مطلب بل چې غواړي وای وري هلته شته. سسی بیا لابل پیغامونه را رسیدلی دی. دابو آورو
ستاسو لپیغامونو.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هلی وایم. زه د دراهی څخه د سنگین خبره کوم. موږ په د دوی درې میاشت کې چې موږ کښتونه کړلې دي غنم مو دغه سی پر وچېدو دي مروره بلی خاطر نسوتلای دغه مکورونه دي نو دغه طالبانو بند کړی دي. بل دغه د ولفور چارواکو ته زما دغه پیغام دی چې موږ ژغ واوري د ازادي راډیو څخه موږ دغه غوښتنه ده چې موږ دغه ژغ تر ولفور چارواکو پورې ورسی. موږ ډیر په تکلیف یو. وسلام.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نیکیلی از ما ژغ دی د ایراد د مسول خلکو ته ورسیږي. د ایراد د ریګریشن ماجر چې دی مثلا پراته دي غریب خلک پښکسته دغه نمایندګان ټول دغه خلک دي غلط خلک دي. خلکو ته مایسه نه ورکوي خپل یې خوري غریب سړي ته نه ورکوي. دغه مسولین چې د مایسې وېشنګه کوي دغه دې زموږ ژغونه واوري چې د ایراد د ریګریشن ماجر کې ډېر ضعیفه خلک شته. دغه نمایندګان ټول داسې غلط خلک دي نیت سمه توضیح کوي خپل ځانو ته کاټوي نو هغه زموږ ږغ دې ورسېږي د مسولو خلکو تر غوږه پورې.
عبدالحاد طالبه د هلمند ولایت څخه د ازادي راډیو ته دغه پیغام پریږدم. روجان زموږ د مرکز لشکرګاه شهر څخه نیولې بیا در ناوی ولسوالۍ پورې ډمبر لرو. بیا نو د ناوی ولسوالۍ صدقه سرازا ګرمسیل ولسوالۍ د خانشین ولسوالۍ د دیشو دی دغه درې ولسوالۍ روجان د ډمبر څخه ګر سره محروم دي. دا د بوغرا پر غاړي باندې د غلار داسې ده د سکندو کپر د روجان مرته چې کم وخت مریض را پیر سمجه تر ولایت پورې نو سره سوالي چې جمپونه د ګرد ټوکر ټوکر د بوغرا غاړه نو مشخل د مرکزی چارواکو سره غوښتنه کوي چې دغه د ناوی ولسوالی څخه دا کم دمبر چې پاته دي دغه ستر ګرمسیر ولسوالی راورسید. ګرمسیر ولسوالی څخه شروع کی دغه سې ته دی شو پوری دا ډیر غټه لار د روجان درې ولسوالی نشلی خانشین دی شو د ګرمسیل دی دا د ولایت سره دا درې ولسوالی نشلی. نو موږ خپل د لوړپوري چارواکو سره دا غوښتنه ده چې دغه زموږ لار را جوړ کړي چې موږ د سختو ستونزو سره مخامخ یو. موږ ته چې مریض را پیښ شي در ولایت پورې نو سره سوالي نو دا پیغام دی خدای پاک دی وکړي چې زموږ مسولین واوري.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201. ما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ 00 400 22 11 څلرويشت یو سلو پنځلس.
شمیره بیا تکرارو: صفر صفر څلور سو شل دوه ویشت یوولس څلرویشت یو سلو پنځلس.
مخکله دی چې ولاړ شو د خبرونې دویمه برخه کې تاندې څنګه چې ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې اونیزه خبرونه ده دا درته خبره شي. په افغانستان کې د سهار